द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
تړي مشه 1000 من اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه اوري نن د پنځم بیا زیارت ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 28 ده واښوي د پښتون خاکي د مخامش پاک کابل کې 15:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي زما تاسو قربانه منځه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د پاکستان خارجه چارو وزیر وای داسې ریپورټونه شته چې امریکا پاکستان سره د افغانستان نه د ترهګری په حملو کې مرستو ته تیار دی د خارجه چارو بیان وای کدا سوي نو دوی هر کله کوي
I have seen the media reports but we haven't received anything official if there is any such offer it would be a welcome development
خیبر پختونخوا او بلوچستان ته پراتلون کو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ورکولو په اړه قانون په سینټ کې مشکل سره مخ دی پیپلز ګوند وایي وزیر اعظم ترې د مرستې غوښتنه کړې ده
دا به همدغه احتمالي چې دا به دا الیکشن به ورته شاته کیږي یو بل ترمیم به راځي یا به بله د دې لار راوځي خو خبره خو همدغه ده چې کوم کار شپږ میاشتې بعد به کیږي یا پای کې مسله جوړیږي هغې باندې اوس که حل راوځي نو دا به غوره شي او
سعودی عرب وای دوی به د نن نه د یمن حوثي یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو ته بندې لارې بیرته پرانیزي چې دغلته ضرورتمند خلکو ته بشري مرستې ورسول شي
سرټی کې تاسو واورېدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان د امریکای هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان باندې حملو کې ککړتون لارو پر ضد به ګام پورته کوي د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان ویلی دی که چرې داسې وي نو دوی د داسې قسم وړاندیز هرکلی کوي پاکستانی چارواکو ویلي دوی یقین کوي د امریکای وړاندیز به د ترهګرۍ پر ضد سیمه ییز مرستو کې لاس امداد وکړي دا په داسې حال چې تمه ده د امریکې دفاع وزیر جیمز میټس په د دسمبر په 3 نیټه د اسلام آباد سفر کوي چې افغانستان لپاره د امریکې تګلارې عملي کولو کې د پاکستان مرسته ترلاسه کړي اخوا پاکستان دعوه کړې ده چې د افغانستان په 30% خاوره داعش او نورو ترهګر ډلو خپلې خوندي ځالې جوړې کړې دي او له دغه ځایه د پاکستان پر ضد ترهګر حملې کوي نن مطبوعاتو ته د هفتوار خبري حال وړاندې کولو په وخت پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر بیان فیصل ډاکټر فیصل تور لګولی دی چې د پاکستان پر ضد په فعالیتونو بوخت ترهګر تنظیمونه د هند استخباراتي شبکې راسره اړیکې لري او پاکستان د را د فعالیتونو په اړوند د افغان چارواکو سره هم خبرې اترې کړې دي خارجه چارو دفتر بیان افغانستان کې د ترهګرو ډلو د زالو د موجودیت دغه داوه په داسې حال کړی چې واشنگتن کابل او نوې ډیلی په اسلام آباد تور لګوي چې د ترهګرو ډلو پالنه کوي
د پاکستان مرکزی حکومت د قومي اسمبلی د نوو حلقو د ټاکنو لپاره عین کې د بدلون د مسودې سینټ څخه منظورولو کې د ناکامۍ سره مخ دی او مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټي نه یو ځل بیا د همکارۍ غوښتنه کړې ده په دې وروستیو کې د پاکستان قومي اسمبلی د نوو حلقو بندیو د لپاره د قانوني مسودې منظوري ورکړې وه پاکستان پیپلز ګوند او نورو مخالفو ګوندونو هم د دغه قانوني مسودې په حق کې رای ورکړې وې په دغه مسودې کې په قومي اسمبلی کې د پاکستان تر ټولو سترې صوبې پاکستان د نهو چوکیو کمولو د خیبر پښتونخوا د 15 او د بلوچستان د 3 چوکیو د زیاتولو پریکړه شوې ده خو اوس د سینټ څخه د دغه مسودې په منظورولو کې حکومت ځکه د ستونزو سره مخ دی چې په سینټ کې حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټي اکثریت لري
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد په دروازه فیض آباد باندې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې په اړه د استخباراتي ادارو آیس آی او ایم آی رپورټونو ته د اطمینان وړ نه دی ویلي د اسلام آباد او پینډۍ ترمنځ فیض آباد کې په غټ سړک د تحریک لبیک یا رسول الله او سینو تحریک احتجاجي ناسته د دوو هفتو نه د زیاتو ورځو راهیسې روانه ده چې له امله یې خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي د سپریم کورټ قاضي مشیر عالم په مشرۍ دوه کسیز بنچ په اوریدنه کې د جسټس فایز عیسا ویلي چارواکي دی عدالت ته ووایي چې احتجاج کوونکو ته مالي مرستې څوک ورکوي که بهرني لاس پکې ککړ وي نو ښکاره دی کړی شي
اخوا د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د ځانمرګي برید له امله اته کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي دغه ځانمرګي برید د زیارت یا پنجشنبې په ماسپخین د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند د کمپونو په سیمه کې د کوڅ کونړ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د یو پخواني قومندان شیخ اکرم د کور و مخې ته شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي خبریالانو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې شپږ عام وګړي وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي. خو خبري اداره په ژواک د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال له خولې څخه ویلي دي چې دوی ته اته مړي او 15 ټپیان وژل شوي دي. بلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته ویلي دي چې بېګا مازدیګر داعش وسلوالو د چین ولسوالۍ په مامندرې سیمه کې د خپل منځني اختلافاتو له امله له خپلو 15 ملګرو سرونه غوڅ کړي دي او جسدونه یې اوس هم په سیمه کې پراته دي. نور تفصیل یې مجاهد جواد تاسو په دغه لنډ راپور کې وړاندې کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبیدالله شینواری چې خپل هم د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی دغه پیښه تاییدوي او وایي چې پر وژل شویو داعشیانو خپله رهبري شکمنه شوې وه او سرونه یې ترې پرې کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د داعش ډله په دومره زیات شمیر له خپلو وسلوالو ملګرو په افغانستان کې سرونه پرې کوي. تر اوسه داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د داعش وسلوالو د خپلو یو شمیر ملګرو څخه د سر د پرې کولو د مخه په چین کې څو تنه قومي مشران او سپینګیري په بمونو هم الوزولي وه. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د ځانمرګي برید له امله اته کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي دغه ځانمرګي برید نن د پنجشنبې زیارت په ماسپخین د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړونده د کمپونو په سیمه کې د کوز کونړ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د یوه پخواني قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته شوی دی. د ننګرهار د والي ویانا تاولاه خوګیاڼي خبریالانو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې شپږ عام وګړي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. خو په ژواک خبري اژانس د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال له خولې ویلي دي چې دوی ته اته مړي او 15 ټپیان وژل شوي دي. د دغه برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې د اعلی کچې یوې ونډې مشري کړې ده چې په بلوچستان کې د پرمختیا لپاره د خوشحال بلوچستان په نوم ګام شروعاتو کې. د پاکستان د پوز ویان ادارې ISPR ویلي دي چې د خوشحال بلوچستان مقصد په دغه صوبه کې ثبات، سماجی او اقتصادي پرمختیا راوستل دي او دا چې په دغه صوبه کې امنیت د دوی تر ټولو اولنۍ ترجیح ده. اخوته سویټزرلند کې د اوه کاله پاتې کېدو وروسته هم د بلوچستان ریپبلیکن پارټۍ مشر براهم داغ بوکتی ته سیاسي پناه نه ده ورکړل شوې. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته په یو رپورټ کې زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
په خپل خوخه د لاوتن شوی بلوچ بلتون خوخي مشه برامدغ بوکټي په ټوئیټر په خپل یو پیغام کې لیکلی چې د وو کالو د انتظار وروسته د سویټزرلند حکومت زما د سیاسي پناه خواست رد کړي. برامدغ بوکټي د سویس حکومت په دغه فیصله سخت مایوسي خودلې. وړاندې له دینه دغه بلوچ بلتون خوخي مشر په هندوستان کې هم د سیاسي پناه اخیستو هڅه کړې وه، کله چې تیر کال د سویس حکومت هم دغه شان خواست رد کړی و. په کال 2008 کې د خپل نیکه نواب اکبر بوکټي په یو پوځي اپریشن کې د وژنې وروسته برامدغ بوکټي اول افغانستان او بیا د هلتنه سویټزرلند ته تښتېدلې. په هغه تور ده چې د بلوچستان ریپبلیکن آرمی مشري کوي، چا چې په بلوچستان کې د یو شمیر خونړي بریدونو پړه په غاړه اغستې. یو څو شېبې وړاندې په ټویټر برامدغ بوکټي دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې زما د BRA وسلوالې ډلې سره هیڅ تعلق نشته، او زیاته کړې ده چې دغه د پاکستان ریاست لخوا په هغه تورونه دي.
د عراق پوځي چارواکو ویلي حکومتي ځواکونو د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د سوریې سره پولې ته نږدې خپل اخرنی عملیات پیل کړي دي. په یوې بیانیه کې پوځ ویلي دي چې د وسلوالو په شاتمبولو په دغه عملیاتو کې د عراق پوځي ځواکونو تر څنګ د شیعهګانو متحرک ځواکونه هم ګډون لري. د رویټرز خبري ادارې ویلي دي د عراق پوځ چارواکي وایي چې دا عملیات یې په دې پیل کړي دي تر څو د داعش پاتې وسلوال د سرحد سره نږدې په دښتو کې نورې پټې ځالې جوړې نشي کړای.
هکې نړیوال عدالت د کال 1990 لسیزې بلقان جنگ کې د بوسنیا سرب ځواکونو جرنل راټکو میلاډیچ د بشري وژنو، انسانیت خلاف جرمونو او جنگي جنایتونو په لس تورونو کې مجرم ګرځولې دي. د جرمونو د پلټنو نړیوال عدالت قاضي د بوسنیا جنگ په وخت هغه جرمونو تفصیل ورکړی دی چې د میلاډیچ په مشرۍ کې شوي دي. د کال 1915 جولای په 14 نیټه سرب ځواکونو د ماشومانو بوډاګانو په شمول زر بوسنیایي او مسلمان سړي په کراویکا ګودام کې وجلو. میلاډیچ د بوسنیا په قصاب هم مشهور دی. او نن په ټوله امریکا کې خلک د تھینکس گیوینګ یا شکرانې ورځ په نوم مشهوره ورځ مانځي. په دې ورځ باندې امریکایان د خپلو کورنو سره د خوراکونو انتظام کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ غدا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوریدو. پاکستان د خارجه چارو دفتر وای داسې رپورټونه شته چې امریکا پاکستان سره د افغانستان نه د ترهګرۍ په حملو کې مرستو ته تیار دی. د خارجه چارو بیان ولیدی که داسې وي نو دوی د دې هرکلی کوي. نوموړي دا هم ولیدی چې د امریکې د دفاع وزیر جیمز میټس په راتلونکو ورځو کې د پاکستان سفر کوي چې پکې به د سیمې امنیت او ثبات په سر په یو شمېر مسلو باندې خبرې اترې کیږي. نوموړي د هند لخوا او د افغانستان د ځمکې نه په پاکستان کې د ترګر حملو هم ذکر کړی دی. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر په خپل رپورټ کې راکوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس پر راتلونکو ورځو کې د پاکستان د سفر امکان دی چې په خلیه د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل خپل په ونیزه خبري غونډه کې هم کړی دی.
دی ویزیټ اف سیکرټری اف ډیفنس مستر جیمز میټس is expected in the next few weeks.
The report on Utrmakha da America da Defa Wazir ba ta Janubi Asia pa ara da America nevi taglari pa amali kawulo da Pakistani masharan sara khabari kawi. Da August pa miyash ki da America sadr Donald Trump la ara kha elan kre sevi taglari ki wel sevi wu chi Pakistan ba us ta taragaro pa zid ku telegamo na porta kawi. پر دغه تګلاره د خبرو او پر پاکستان د تراګرو په ضد فشار د پاره په تیرو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم اسلام آباد سفر کړی و. د هغه رپورټونو تر مخه چې پکې د امریکا لاړه د پولیس سره نږدې افغان اړخته د تراګرو په ضد د عملیاتو وړاندې سوي دي. بهرنیو چارو وزارت ویاندې هرکلی وکړی او په دې اړه د دغه پوښتنې په جواب کې چې امریکا لاړه په افغانستان کې د تراګرو ډلو په ضد عملیاتو وړاندې آیا پاکستان لومړی د حقانی شبکې بې خواهانه کوي؟ ډاکټر محمد فیصل ویل
I have seen the media reports but we haven't received anything official. If there is any such offer it would be a welcome development.
په دې اړه په سرکاري توګه سندې لیدلې چرې داسې څوړاندې زوی نو هرکلی بیا کوي. روانونه په کابل کې خبری غونډې سره وینا کې د امریکا او د اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلی وو چې د دغه وړاندیز مقصد د پاکستانی فوج له اړخه د تراګرو په ضد په افغان پولې کې دننه د ډزو په پیښو کې کمی راوستل دم. افغان حکومت تور لګوي چې پاکستانی فوج تیره اونۍ افغان پولې اړخ ته کنړ ولایت کې په سلګونو مارټر شیل غورځولی وو چې له وجې د سیمې اوسېدونکو خپل په کورونو پرېښودو مجبور سوي وو. امریکا وړي چې پاکستان په افغانستان کې د امن په اړه خپل کردار ولوبوي او په افغانستان کې د تراګری په بریدونو کې ککړ حقانی شبکې په ضد عملیات وکړي. پر پاکستان د دغه ډلې د مرستي تورونه هم لګول کیږي خو پاکستان دلته د تراګرو وجود رد کوي او تور لګوي چې ټول تراګرو ډلې افغانستان کې پټ ځایونه جوړ کړي دي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه کیږي. امریکایي کانګرس د حقانی شبکې په ضد د عملیاتو د شار پتوګه په تیرو ورځو کې د پاکستان لپاره د 200 میلیونه ډالر کوئلیشن سپورت فند د منځوري په محل هم د دغه ډلې په ضد د عملیاتو شرطي شې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوي چې دا څنوي خبره نه ده او په تیر بل کې هم دغه شان شرطي شودل سوی وو. رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر منو اوریدونکو د ریوا راډیو خبری خپرونه دوام لري. نن په خپرونه کې تاسو ته بیلابیل راپورونه لرو چې وړاندې کوو. به تاسو ته د ملالۍ کتاب په تړاو هم یو راپور لرو چې په دې وروستیو کې په اردو ژبه کې هم چاپ شو او اوس غوښتنې دا کېږي چې په پښتو ژبې کې هم په کار دی چې دغه کتاب چاپ شي. همداراز نور نړیوال خبرونه هم لرو د ترکیې په تړاو او د یمن او سعودي په تړاو هم چې تاسو ته وړاندې کوو. سیمیزه مرکو او راپورونو تر څنګ به دغه ټول تاسو په خبرونه کې اوري. زموږ سره ملګری اوسئ. د مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته
څنګه چې تاسو وړاندې رپورټ کې واوریدل، د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس با د دسمبر په دریمه نیټه د پاکستان سفر کوي. نن په پاکستانی میډیا باندې هغه رپورټونه هم راغلي او د پاکستان خارجه دفتر هم ویلي دي چې دوی د امریکې د هغه رپورټونو وړاندیز کوي، هرکلی کوي چې امریکا د هغه ترهګر ډلو خلاف با ګامونه پورته کوي چې د افغانستان د خاورې نه کچره هغوی د پاکستان په خاورې باندې حمله کوي یا په هغې کې ککړ وي. موږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار افتخار حسین هم ناست. افتخار حسین، تاسو ته سلام چوي په خیر علي.
ډیره مننه محمد اکرام.
افتخار حسین، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ډیر وخت راهسې یو تاوتریخوالی روان دی، د اعتماد کمی هم دی. اوس پاکستان هغه رپورټونه مخې ته راغلي دي چې ګینې امریکا به د هغه ډلو تنظیمونو خلاف، ترهګر ډلو خلاف ګامونه پورته کوي چې په پاکستان کې حمله کوي. څومره د پاکستان او د امریکې ترمنځ اعتماد کې کوم بهاله راغلي او څومره پورې اوس هم هغه اعتماد کې نشتوالی لا موجود دی؟
یقینا دغه اوس یو ډیره مهمه پوښتنه ده چې دوه ستر امریکایي چارواکي به په راتلونکو نو کې پاغې کې د امریکا دفاع چارو سکرتر جیمز میرس ته او د پوزونو چې کوم عسکرو مشر دی ټولو لوی جنرال جنرال ډنفرډ دی به سفر کوي. او بنیادی پوښتنه دا ده، دوه خبرې دي چې آیا د افغانستان کې کم ډلې دا وخت په جګړه کې دي، مثال په توګه تر ټولو لوی ډله هغه طالبان دي، بیا ورپسې داعش دی. د دوی په اړه باندې پاکستان پالیسی بدله شوې ده کنه او دوی ته په کم نظر ګوري؟ یوه دویمه دا چې د امریکا سره اړیکې تر څومره حده پورې خشوي یا غواړي چې خې کی، په خاصه توګه په افغانستان کې د تندروانو او د وسلوالو د طالبانو د نورو ډلو پر ضد چې کومه جګړه ده په هغې کې ورسره څومره کومک وکړي. اوس دا دوه بنیادی پوښتنې راپورته کیږي. ګوره دې کې یو څو خبرې داسې دي چې امریکا یو څه پالیسي بدلون راوسته. هغه دا و چې د لشکرې طیبه هغه تنظیم چې کم په پاکستان کې دی امریکا ورسره مشروط کړ او خپل امداد خو هغه لری کړ، هغه شرط یې لری کړ. موږ ګورو چې حافظ سعید هم د هغې نه یو څو ساعته وروسته چې کله دغه فیصله شوې دي او کله د دا ورونه رااله یو څو ورځې وروسته وبخې نو بس هغه خوشی کړی شو. یعنی یو اړخته کمنګ وګورو چې امریکا په لس میلیونه ډالر په سر یې نام کې خو دی هم هغه بنیادم په پاکستان کې آزاد ګرځي، نو آیا د امریکې سره پاکستان هم په هغه سوچ او فکر چلیږي چې څوک ته درې طرحه ګروي؟ نه، دا خو بالکل ښکارا او سرګنده خبره ده. یو مثال دا شو. دویمه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې بور سره سونه په وړاندې باندې زی په هغه کې ګوري دوی نن د خارجه دفتر ویان چې دی بیان ورکړی دی او پای کې ویلی دی چې په افغانستان کې داعش دی او الته کې ټی ټی پی دا تحریک طالبان پاکستان دی، بیا په خپل افغان طالبان دی. نو یقینا اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې پاکستان په کم نظر باندې افغانستان ته ګوري د پخواره حسینو هغه بدل شوی دی کنه دی بدل شوی؟ سیړنکاران مطبوعات او دا ورستی رپورټونه چې ټول مخه تکی دي نو نه دی بدل شوی. زه به درته مثالونه درکم. د افغانستان چې کم د دفاع چارو وزیر دی هغه وایي چې داعش چې دی دا اوس ته یو متبادل جنگی گروپ په شکل کې ک طالبان اخواکیږي سیاسي خبرو ته ځي حکومت ته ځي نو دا یو دویم گروپ چې دی دا یو گاونډي هیواد ځان لپاره ساتلی دی. نوم یې نه اخیسته دا په مرکه کې ویلی دی د افغان سانګې د وایس آف امریکا د هغوی سره په مرکه کې بل ورځ دا ویلی دی ما یې هغه غږ هم راخیستی دی د دوی سره چې کمی خبرې شوي اولې هغه غږ تاسو ته وړاندې کوم.
څوک دي دوی؟ یما په برداشت داعش. داعش هم یو د تولید شوی تروریستي سازمان ده چې د ګاونډي مملکت لخوانه ترای شوی ده او جوړ شوی ده.
د یو ګاونډي
یما په یقین دی یو ګاونډي او دلیل امدا ده چې که طالب خو یقینا نغوی تاسو مانه بهترم پویږي چې هغه ګاونډي مملکت چې همیشه دښمنی کړی افغانستان سره غسوت
ایما
په عقیده داعش هم یو بل افسانه ده یو بل هغه ده پاکستان لخوا. دلیل یې دا چې که طالبان کمزوری کیږي یو بل وسیله ده فشار په منطقه باندې دوی په لاس کې ولري.
افتخار دا خبر خو مونږ اورېدل. خو دا راته وایي چې داعش دا څوک دی د کم کم ځای خلک دي پکې او دا په کومو ځایونو کې دي محفوظ مرکزونه لري او فعالیتونه دي په کومو ځایونو کې؟
دا ډېره مهمه پوښتنه په دې حساب ده چې څنګه دغه چې کم موقتی د دفاع وزیر دی طارق بهرامي هغه خبره وکړله چې دا د یو متبادل ګروپ په توګه باندې اوس ساتل کیږي ځکه چې یو گاونډي هیواد د ده په نظر د ده په خبرو په افغانستان کې قیاس بدمنی یا دا نور چې کم سمره ګډوډې دی او الته کې بیا خپل پراکسیز یعنی خپل داسې ډلې ساتل دا دغه گاونډي هیواد ته چې دی ګټه کوي. داعش په افغانستان کې په امنیتي چارواکو د خولې چې کم منګ اورېدلی تر نهو پورې صوبې چې دي ولایتونه پاغې کې موجود دي خو زیات چې کم دی په ننګرهار او کونړ په دې سیمو کې. ننګرهار کونړ دا د پاکستان سره دا سیمې لګي او ګوري چې دا دې څوکه نو په دې کې افغان چارواکو امریکایي چارواکو او په خپل ځنې پاکستانی چې کم څېړنکاران دي هغوی هم دا وایي او په ډاګه وایي په دې کې زیاتره هغه د تحریک طالبان خلک ته چې په اورګزو کې د دوی خپل ډله وا د حافظ سید په مشرۍ کې دی بیا آلته کې لاړل. پاکستان په خپل هم ویلی دی چې کله په کال 2014 کې ضرب عزب عملیات پیل کړ نو د هغه چې عملیات پیل شو نو د هغه د وجنه ځنې ترهګر خو دوی وژل خو ځنې افغانستان ته واوړېدل.
خو زه به صرف خپل اورېدونکو ته ویم چې دا هغه حافظ سید نه رکم چې لشکری طیبه مشر
او دا بل دی بالکل. اوس یو عام اورېدونکو باید په دې باندې ځان پوي کی چې په افغانستان کې داعش نوم خو اخیستل کیږي خو آیا دا داعش کم دا چې په عراق او شام کې دی داغه داعش ته کنه در دې خپل داعش ته نو در دې خپل داعش ته او په دې کې دیسو نو په دې باندې د امریکا چارواکو جنرال نیکلسن هم تیر کال چې دی دا بیان ورکړو د اگست په میاشت کې او چارواکو ته ویلو چې په دې کې دا 100% نه زیات څه کم دي بهر ملکیان جنگیالي او هغه کې بیا پاکستانیان هم دي. یو خدا خبره شوله بیا ګوره د اخیرنې خبره راته دا کومه چې د پاکستان چې په کومو چشمو یا په کم نظر باندې افغانستان ته ګوري آیا د پخواره هسه هغه بدل شوی دی کنه نو د هغه ورسته ثبوت چې دی د پاکستان د پوس سلور ګولونو والا جرنیل چې دی جنرل زبیر حیات څوک چې د آرمی چیف نه پسته بل تندې دویم نمبر تندې هغه یو دوه اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې یو سیمینار ته خبرې کولې نو هغه دا ویلې چې په افغانستان کې دا وخت جنگ سالاری ده او اتنیک مسلې دي پکې یعنی چې نسلی پښتون د شمالي خلاف شمالي د پښتون خلاف دا ټول ګوره دا ټول هغه چې کم سیزونه بیان کړي نو په هغه کې دا نو ویل چې طالبان غټه خطر ده. دا ویل چې آیا پاکستان دا غنی چې طالبان د افغانستان ریاست ته یو خطر دی دا ویل خو هغه چې په کومو عینکو په کومو چشمو باندې افغانستان ته ګوري نو هغه د پخواره هسې هم هغه سي ده. اوس په زه په اخره کې دته دا وایم چې په پاکستان تورونه لګي خو د پاکستان رسمي بیان رسمي دریز د دین وړاندې رپورت هم وړاندې ک تل یې دا خبره کړې ده چې موږ په افغانستان کې امن غواړو دا غیله لپاره تیار یو خو پښتنې ته دا کیږي چې تر اوسه پورې د دوی سمره ژمنه وه او سمره دوی مخلصه پاتې شوې دي.
ډېر مننه افتخار صاحب.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږونه نه بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر دولس بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
واشنگتن ډی سی دی او تاسو د جیوارا جو خبری خبرونه ته غواګیست. خدر منوریدونکو، خیبر پختونخوا او بلوچستان ته په راتلونکو ټاکنو کې زیاتې څوکۍ ورکولو په اړه قانون په سنټ کې د مشکلاتو سره مخ شوی دی. پیپلز ګوند وایي چې وزیر اعظم ترې د مرستې غوښتنه کړې ده. نور تفصیل یې تاسو ته د اسلام آباد څخه پیر ویلا چا په خپل راپور کې وړاندې کوي.
هم تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ملي سملې کې د مخالفو ګوندونو مشر سره ملاقات کې په دې اړه د حکومت سره د مرستو غوښتنه کړې وه. نه یوازې حکومت خو پارلمان کې نه، ځینې نور سیاسي ګوندونو غړي هم د حلقه بندو د بل د منظورې په اړه د پیپلز پارټي په کردار ګوتی اوچتوي او دا د وړو صوبو د ګټو په ضد بلي. خو د پیپلز پارټي د سینټ غړي روزي خان کاکړ دا تورونه ردوي او د بل نه منظورېدو مسولیت په مرکزی حکومت اچوي.
دوی چې دی مسلم لیگ نون کسان په چیش خوا بدی دی، مسلم لیگ نون کسان په دی خوا بدی دی چې ترقیاتی فن د پاره و یو ایم ان ای ته دوی 100 کروڑ ورکړي، ٹھیک دی، و بل ایم ان ای ته دوی 1 ارب روپۍ ورکړي دي. نن د پیپلز، نن د مسلم لیگ نون سنیټرانو ډیمانډ کړی دی چې تی و مسلم لیگ و ایم ان ای ته ترقیاتی فن ورکړي دي، موږ ته ول نه راکوي. د دوی خپل آفت کې لانجه ده. د پیپل پارټي دې سره هیڅ تعلق نشته. پیپل پارټي قطعا د چنی صبح د حقوق خلاف نه ده، هغه بلکې د دې لپاره جیلونه وړي دي، کوړې خوړې دي، قرباني ورکړه. پیپل پارټي همیشه د وړو صبح خبره کوي.
د پاکستان د انتخابي کمیشن ویان هارون شنواری وایي چې کلند روزو کې د غبل منظور نشو، بیا راتلونکي کال عام انتخابات په خپل ټاکلې شوی موده کې کېدل به ډیر ګران وي.
موږ خو چې کدی نه کوي، موږ خپل یو خپل خبره وړاندې کوم موقف چې دا پوزیشن دی، ټول پیپیو دي، ټول پیپیو دي چې دا پوزیشن دی. دوی هم په دې خبره نه داسې نه چې نه پوهیږي. دا به هم دغه احتمال چې دا به دا الیکشن به ورته شاته کیږي، یو بل ترمیم به راځي یا به بل د دې لار راوځي. خو خبره خو هم دغه ده چې کوم کار شپږ میاشتې بعد به کیږي یا پای کې مسله جوړیږي، هغه باندې اوس کل څه حل راوځي نو دا به غوره شي.
د نړیوالو پیپلز پارټي د دستوري بل د پارلمان نه منځوریدو نه مخکې د دې منځوري د شریکو مفادات شورا نه اغستو شرط اخودلیو. خو د حکومت لخوا دغه شرط پوره کولو باوجود پیپلز پارټي اوس هم سینټ کې دستوري بل په حق کې رائے ورکولو ته غاړه نه ایږدي. هم تیر ورځ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلو چې د جمهوریت نظام او د ولس د ووټ درناوي په ځای کولو لپاره د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره ملاوېدو ته تیار دی. خو مطبوعات د سرچینو د خلې وای چې آصف علي زرداری د نواز شریف سره ملاقات نه انکاری دی او د ګوند نور لیډران د رزق پلوي چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت نظام د تحفظ لپاره په لومبي صفونو کې ولاړ وي. خو دا چې پیپلز پارټي د نواز شریف د شخصي غرض لپاره د سره سکیس په مرستو ته تیار نه ده. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
یوزل بیا تاسو ته هر کله وایو د ډیوه رادیو خبری خبرونه دوام لري. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 23مه نیټه ده. وخت شوی دی په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې، کابل کې شپږ، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 8:30 بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان خارجه چارو وزارت وای داسې رپورټونه شته چې امریکا پاکستان سره د افغانستان نه د ترهګرۍ په حملو کې مرستو ته تیار دي. د خارجه چارو بیان وای کدا سی وی نو دوی هر کله کړي.
I have seen the media reports but we haven't received anything official. If there is any such offer it would be a welcome development.
خیبر پختونخوا او بلوچستان ته پراتلونکو انتخاباتو کې د زیاتې څوکۍ ورکولو په اړه قانون په سینټ کې د مشکل سره مخ شوی دی. پیپلز ګوند وایي وزیر اعظم ترې د مرستې غوښتنه کړې.
دغه احتمال چې دابا دا الیکشن به ورته شاته کیږي یو بل ترمیم به راځي یا به بله د لار راوځي. خو خبره خو همدغه ده چې کوم کار پک میاشتې بعد به کیږي یا په هغې کې مسله جوړېږي هغې باندې اوس که حل راوځي نو دا به غوره شي. او
سعودي عربو دوی به د نن نه د یمن حوثي یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو ته بندې لارې بیرته پرانیزي چې دغلته ضرورتمند خلکو ته بشري مرستې ورسول شي.
سرټي کې تاسو واورېدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ده.
پاکستان د امریکای هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان باندې حملو کې ککړ توندلارو پر ضد به ګام پورته کوي. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یقین کوي د امریکای وړاندیز به د ترهګرۍ پر ضد سیمه ییز مرستو کې لاس امداد وکړي. دا په داسې حال چې تمه ده د امریکای دفاع وزیر جیمز میټس به د دسمبر په 3مه نیټه د اسلام آباد سفر کوي چې افغانستان لپاره د امریکای تګلارې عملي کولو کې د پاکستان مرسته ترلاسه کړي. اخوا پاکستان دا وکړی چې د افغانستان په 30% خبره داعش او نورو ترهګر ډلو خپل خوندي مرکزونه جوړ کړي دي او له دغه ځایه د پاکستان پر ضد ترهګر حمله کوي. نن مطبوعاتو د خبرو په وخت خارجه چارو د دفتر ویان ډاکټر فیصل تور لګولی دی چې د پاکستان پر ضد په فعالیتونو بوخت ترهګر تنظیمونه د هند استخباراتي ادارې را سره اړیکې لري او پاکستان د را د فعالیتونو په اړه افغان چارواکو سره خبرې هم کړي.
بلې لورې ته د پاکستان مرکزی حکومت د قومي اسمبلۍ د نوو حلقو د ټاکنې لپاره آئین کې د بدلون د مسودې سینټ څخه منظورولو کې د ناکامۍ سره مخ شوی دی او د مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ نه یو ځل بیا د همکارۍ غوښتنه کړې ده. بلې لورې ته د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د ځانمرګې برید له امله اته کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي دغه ځانمرګي برید د زیارت په ماسپخین د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند د کیمپونو په سیمه کې د کوڅ کونړ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د یو پخوانی قومندان شیخ اکرم د کور و مخې ته شوې ده. بلې خوا د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوږیاڼي امریکا غږ ته ویلي دي چې بیګا مازیګر داعش وسلوالو دا چین ولسوالۍ په مامندرې سیمه کې د خپل منځني اختلافاتو له امله له خپلو 15 ملګرو څخه سرونه غوڅ کړي دي او جسدونه یې اوس هم په سیمه کې پراته دي.
هکې نړیوال عدالت د کال 1990 لسیز بلخان جنگ کې د بوسنیا سرب ځواکونو جنرال راټکو میلاډچ د بشري او د بشر بجنو انسانيت خلاف جرمونو او جنگي جنایتونو په لستورونو کې مجرم ګرځولې دي. د کال 1995 يم جولای په 1913 نیټه سرب ځواکونو د ماشومان او بډاګانو په شمول زر بوسنیایي او مسلمان سړي په کروي کاګودام کې وجلو. میلاډچ د بوسنیا په قصاب هم مشهور دي.
اخوا د عراق پوځي چارواکو ویلي حکومتي ځواکونو د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د سوریې سره پولې ته نږدې خپل اخیرنی عملیات پیل کړي دي. په یوې بیانیه کې پوځ ویلي چې د وسلوالو په شاتمبولو په دغه عملیاتو کې د عراق پوځي ځواکونو تر څنګ د شیاګانو متحرک ځواکونه هم ګډون لري. د رویټرز خبرېداري ویلي د عراق پوځي چارواکي وایي چې د عملیات یې له دې عمله پیل کړی دي ترڅو د داعش پاتې وسلوال د سرحد سره نږدې د دښتو کې نوري پټې ځالې جوړې نه کړي.
نن په ټول امریکا کې خلک د تانکس گیوینګ یا شکرانې ورځ په نوم مشهور ورځ مانځي چې پکې خلک د خپلو خپلوانو او دوستانو سره د خوراکونو او دعوتونو ترڅنګ پریډونه او د فوټبال لوبي ګوري او په میلیونونو خلک د کورونو لپاره په کم قیمت سوداګانې کوي. په دې ورځ د نیویارک ښار کې تر ټولو لوی د تانکس گیوینګ پریډ کیږي چې پکې د 2 لک پورې خلک برخه اخلي. د دغه غونډې لپاره سخت امنیتي ګامونه په داسې حال پورته کړل شوی چې 2 هفتې وړاندې د ازبکستان سره تعلق لرونکي یو تن نیویارک ښار کې په خلکو باندې گاڑے ورخه جو بولیو چې پکې اته کسان وجلی شي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تمګه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرونه غباندې اوري. ترکی کې تیر کال د ناکام او پوزی بغاوت ورستو په لکونو خلک په زرګونو خلک د خپل سکون لري کله شي بدی ګنډشمیر خلک هغي نیولې شي هم دي او د بهر نړۍ لخوا په ترکی باندې یو شمیر نیوکی کیږي چې په دغه هیواد کې حکومت د بشري حقوقو سرغړونه کوي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار او مجالبان په یو ریپورت کې وړاندې کوي.
په ترکیه کې د استنبول د یو عدالت لخوا فیصله چې تنیر کلیچ په روانه قضیه کې دی په بند کې وساتل شي د بشري حقوقو طرفدارانو سخته غندلې ده. په نوموړي باندې تور دی چې د حکومت ړنګولو هڅه کوله. په ترکیه کې دغه کیس سبب د دې شوې دی چې په هیواد کې د بشري حقوقو مخ په زیات شوې تیریو باندې نړۍ پامې ځان ته راګرځولې. انډرو ګاردنر د بخښنې نړیوالې ادارې سره یو سیړونکي دی په عدالتي فیصله باندې سختي نیوکې کړي.
flies in the face of all reason. There was a wealth of evidence presented that he was innocent of the charges.
دا د منطق خلاف یو کار دی. داسې کافي شواهد چې ښکاره کوي چې نوموړی تورن نه دی او هغه په تورونو کې ګرم نه دی، خو بیا هم د ترکیې په یو جیل کې بند دی او شپږ میاشتې نورې به هم په جیل کې وي. بله اورونه یې 1 جولای باندې ټاکل شوې چې نن په ترکیې کې د انصاف لپاره یوه بده ورځ ده. کلیچ تیر کال په یو ناکامه پوځي کودتا کې لاس لرلو د دې په تړاو کې تورن شوی. د ترکیې د بخښنې ادارې مشر یوازینی تن دی چې تر اوسه په بند کې ساتل شوی. تیره میاشت نږدې 10 نور بشري حقونو فایلین د بند څخه راخوشي کړی شوي. په دغه کسانو کې چې تورونه پرې وو 2 پکې بهرني شهریان دي او د ترکیې د مدني ټولنې نومور کسان هم پکې شامل دي. عدالت تاکلی چې ویل چې هغه په یو داسې کوټې کې قید دی چرته چې د 8 پر ځای 40 کسان بندیان دي. دغه کیس د سخت منفي نړیوال غبرګون وړاندې شوی دی. د شروع په ورځ د کیس د اورونې وړاندې نږدې 9 موسیقارانو او هنرمندانو چې تعلق یې د ګردې نړۍ څخه دی په یو خط کې د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې. د غاورونه کې د نړۍ څخه بشري حقوقو ملاتړي او ډلې اروپایي پارلماني غړي هم موجود وو. انتقاد کوونکي وایي چې په ترکیه کې د بشري حقوقو لپاره اواز او چتونکو د غلي کېدلو لپاره هڅه کیږي، خو بیا حکومت د دې دفاع کوي او وایي چې عدالت بې طرفه دی او خپلواک نظام لري او د پخوا په پرتله هیواد کې د ناکامه پوځي کودتا وروسته یو لوی خطر اوس هم موجودیت لري.
وایس اف امریکا دی وری ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
قدر من اوریدونکو د دې رادیو خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه اوري. که تاسو غواړئ چې د دې رادیو نور ویډیوي راپورونه هم دراز اډیو راپورونه وګورئ، تاسو کولی شئ چې د دې وا ویب پاڼه ته هم لاړ شئ. وی او ای دی وا د دې وا فیسبوک پاڼه هم دا همدارز ویب سایت ته هم لدی طریقه تلی شئ، او حالته سچې د دې وا راغلي تازه راپورونه خبرونه دي تاسو کولی شئ چې او وګورئ. زو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې د پاکستان د سرلخکر مشر قمر جاوید باجوا د بلوچستان صوبې کوټې ښار ته تللی دی، او هلته یو مهم پروګرام پرانستو لپاره سفر کړی دی. دا پروګرام خوشحال بلوچستان نومیږي چې د بلوچستان صوبې د پرمختیایي کارونو لپاره پیلیږي. نور تفصیل یې تاسو ته حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پوز د عامه اړیکو د څانګې د آی اس پی آر میجر جنرال آصف غفور له لوري وویل سو چې د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې د لوړي کچې د غونډې مشري وکړله، او د بلوچستان د امنیتي وزیر جاجې هم واخیستی. د پوز د عامه اړیکو د څانګې له لوري وویل سو چې په صوبه کې د پرمختیا لپاره د خوشحال بلوچستان په نامه باندې د پرمختیا د پروګرام پرانستی هم وکړله. آی ایس پی آر وی چې د دې پروژو لوی مرام دادی چې په بلوچستان کې د ټولنیز اقتصادي پرمختیا د پروژو په ذریعه باندې استحکام راوستل سي، او دغه ډول په صوبه کې امنیتي وضع ښه کړل سي. خو دلته په بلوچستان کې د پوځ پخوانی متقاعد جنرال برګډیر عبدالرزاق وی چې د بلوچستان ستونزه تر سیاسي زیاته اقتصادي ده.
یعنی پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، جتنے بھی پروجیکٹ ہے اس پہ ٹرانسپریشن لانے پڑے گی، کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس کرنے پڑے گی، اور لوگوں کو جب ڈیمونسٹریٹ ہوگا وہ دیکھیں گے کہ کام ہو رہا ہے، جابز مل رہے ہیں.
ستراګری لمخوړی نو داغه لپاره ضروری دی چې داغه علت اولګي ختم کول پکار دي. سیاسي ګوندونه به لزان سره ملګری کول وي چې څومره د پرمختیا پروژې وي پاغه کې به شفافیت راوستل وي. بډي او رشوتونه به ختم کول وي چې خلک په دې ډاډه شي او وویني چې کار روان دی. چې ملازمتونه ورکول کېږي بیا امنیتي وضع دلته قراردادي سي. پروانه میاشت کې تر دې مخه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم دلته په کوټه کې د بلوچستان لپاره د لس کلو د پرمختیا پروژه اعلان کړله چې دا غل مخه د صوبې ولورو پرتو سیمو ته ګاز ورکول، برېښنا، د چشلو اوبه برابرول وي. مرکزی حکومت اوس ژمنه کړې ده چې په هر ضلع کې به دوه خلکو ته د مایع ګاز چې په سلندرو کې کارول کېږي دا به په هر ضلع کې د دې لپاره یو پلانټ پرانستل کېږي. مرکزی حکومت و بلوچستان ته دا خبره هم کوي چې د تراګری د مخنیوي لپاره به دوی له صوبایي حکومت سره بشپړ مرسته کوي. د پوج سرلشکر پر داسې مهال باندې د بلوچستان دوره کوي چې دلته د صوبې امنیتي وضع ډیره ترنګلې ده. د رواني میاشتې پر 15مه او په 16مه باندې په تربت کې شل د پنجاب ایالت وګړي ووژل شو، او دغه ډول دلته په کوټه کې پر پولیسو باندې هم یو شمېر بریدونه ترسره شوي دي چې د پولیسو د عالی رتبه مامورینو په شمول تر ډیر زیات وژل شوي دي. سیاسي څېړنکاران وایي چې په صوبه کې امنیتي وضع پر ځای کول د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غبان دی اوري. څو ورځې وړاندې د امن نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزئی کتاب آی ملالا په اردو ژبه کې لیکل شوی کتاب په لاهور کې پرانسته شوی ده. په دغه مخکتنه کې د باچا خان مرکز مشر پروفیسر خادم حسین هم برخه اخستلې ده. نوموړي ویلي دي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې په پاکستان کې دننه د پښتو ترجمه تر اوسه پورې د دغه کتاب نه ده شوی. که څوم په افغانستان کې د دې د پښتو کتن شوی ده. خو نوموړي ویلي دي په اردو ژبه کې د دغه کتاب د لیکلو سره به په پاکستان کې ډېر خلک دغه کتاب اولولی. نور حال پی د پیښور نه د ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاپ یو رپورټ کرا کوي.
تاسو ته به علم دی چې د ملالی کتاب آی ملالا دا د دنیا تقریبا 55 ژبو کې ترجمه شوی او دا ورته ګڼل کېږي چې ټول نه زیات پرتیدونکي کتاب دی په ټوله دنیا کې. دا وی بنیادی وجه ملالی په خپله بیان کړې ده او هغه دا دی چې د یو کس چې او بالخصوص هغه د ملالی په شان یو کس یو انسان دا هغه کیسې کې ډېر زور وي او هغه کیسې د خلکو زورو ته پروزي او د ملالی کیسې د خلکو زورو ته ځکه پرېوته چې هغه رښتیا وه. هغه رښتیا او د کیسې ترجمه یا ژباړه په اردو کې هم وشوه. مشال بکس لاهور کې هغه ترجمه کړه، بیا چاپ کړه، بیا هغې د مکتبنې تقریب وکړه او د مکتبنې پرون تقریب وشوه. هغې کې کافي خلک وو د لاهور تقریبا د فکري حلقو سره تعلق لرونکي دانشران اکثریت په کې شرکت وکړو ګډون وکړو.
لکه دغه غونډه کې ما تصویرونه کتل نو تاسو په خپل هم وي پرویز هوتای پروفیسور آی رحمان صاحب نور ډیر خلکو په لاهور کې دا غونډه ولې شوه په پېښور کې ولې داسې غونډه نشي کېدی؟
د ملالی یوسفزای فکر، د هغې مبارزه، د هغې کتاب، دا د روښان فکره مفکورې سره تعلق ساتي او دا د فکري اړخ باندې یو بدلون غاړې ته خلک کېږي، د بشر دوستۍ غاړې ته خلک کېږي. نو ګویا کې د علم او حکمت، تعلیم او د فکر مفکوره ده د جنګ او د وسلې د مفکورې پر ضد. نو دا ډېره لویه خبره ده. د خیبر پښتونخوا کې د تېر شوي څلوېښتو پنځلسو کالونه چې کوم د ترهګرۍ او د انتهاګرۍ کوم پوره روغ چلېدلی دی، کومه لړۍ چلېدلې ده تر اوسه پورې روانه ده، هغه لړۍ کې فکر هم مات کړی شو، جدایي مفکوره او کلتور هم مات کړی شو، هغې کې فکر سره تړونکي ادارې هم ماتې کړی شوې او هغې کې د روښان فکرۍ مفکوره په مخ کې پرست وروسته ته خوشحال وروسته شوه. تاسو ته به یاد وي چې 2015 کې د وایچا خان ایجوکیشن فاونډیشن او د ایریا سټډي سنټر په ګډون سره یو مکتبې د آی ملالا چې هغه وخت له اردو ترجمه نه وه شوې، د انګلیزي د کتاب آی ملالا مکتبې پروګرام جوړ شو. هغه پروګرام د صوبایي حکومت د مداخلې د وجه نه او صوبایي حکومت چې کوم جواز هغې لپاره وړاندې کړو، هغه دا و چې دلته د سلامتیا یا دلته د سیکیورټي یا د تحفظ مسله ده، نو ځکه تاسو د ملالا د کتاب مکتبې نه شو کولی. یو پوهنتون کې یو کتاب مکتبنه په دې دنیا د په دې جواز باندې کړی شو چې شاید چې هغه کې ترانزري نشي. دا دا هغه افلاس دی، ذهني او فکري افلاس چې کوم سره په ټول په مخ کې شو د کیسې په لور تللی.
تاسو څه ګورئ چې د آی ام ملالا کتاب که پښتو کې ترجمه وشي زیات یا کو اردو کې وشو فرق به راشي وکنه؟ کی اردو زیاتره لوستل کیږي، نو اردو سره تاسو ګورئ چې دا چې کوم سوچ دی د ملالا خلاف دی کې بس کمی راشي؟
مطلب چې لږ چې اردو د ځواني طرف به هم ډېر اثر جوړږي چې کوم هغه خلک چې غلط فهماني په زړه کې اچولی شي یا مغزو کې اچولی شي، غلط فهماني به لرې شي. خلکو ته چې کوم غلط فهماني کې راغلي دي چې معلوماتو د کمی له وجې نه هغه خلکو ته به یو تصویر ډېر واضح مخې ته راشي. پښتو کې یو ترجمه شوې ده، یو ژباړه شوې ده، او هغه عمومي طور باندې خوره شوې ده، خوره شوې نه ده. زما خیال دی چې یو بله ژباړه ده ضرور پکار ده چې هغه د ډیورنډ کرښې د شرق غاړې ته کوم پښتانه اوسېږي د هغې دپاره د پوهېدلو باندې اسان وي. یو بله ژباړه یې پکار ده چې هغه دلته پوره کړي، او شاید چې هغه خلک چې هغه په ټولو سټېشن او په کلو کې دي او هغه زنانه هم چې په ټولو سټېشن په کلو کې دي
ډیره مهرباني جو خبر کوله. ډیره مهرباني.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې یو بل مهم راپور تاسو وړاندې کوو چې د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد په دروازه فیض آباد باندې د مذهبي ډلو د احتجاجي ناستې په اړه د استخباراتي ادارو ایس آی او ایم ای راپورونو ته د اطمینان وړ نه دي ویلي. د اسلام آباد او پنډۍ ترمنځ فیض آباد کې په غټ سړک د تحریک لبای کې رسول الله سنی تحریک احتجاجي ناسته د دوو اونو نه د زیاتو ورځو راهیسې روانه ده چې له امله خلق د ډیرو ستونزو سره مخ شوې دي. نور تفصیل یې تاسو ته اورنګزیب خان د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
نن د مذهبي تنظیمونو لخوا د احتجاجي ناستې از خود نوټس مقدمه اورنه کړې ده چې ورته دفاع او کورونو چارو وزارت رپورټ وړاندې کړی دی. نن د دو کسیزه بینچ یو قاضي جسټس فایز عیسا حکومتي وکیل نه تپوس کړی دی چې د احتجاجي ناسته کې موجود خلکو خرچ څوک برداشت کوي او آیا حکومت د دې تحقیقات کړي دي. د دوی ویناوه که چېرې یو دښمن په سړکونو قبضه وکړي نو آیا بیا به هم حکومت هغه دښمن سره مذاکرات کوي؟ د دې په ځواب حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل عدالت ته ویلي دي حکومت تشدد نه غواړي ځکه مذاکراتو د لارې مسله حل کول غواړي. اټارنی جنرل سترې محکمې ته ویلي دي عدالت حکم یې احتجاجي ناسته کې موجود د مذهبي تنظیمونو مشرانو ته رسولی دی. په دې جسټس فایز عیسا حیرانتیا څرګنده کړې ده او ویلي دي د دې مطلب دا دی چې اوس فیصله به دا مظاهرچن کوي. جسټس فایز عیسا تپوس کړی دی چې د احتجاجي ناستې پشا څوک دي او ګټه یې چاته رسي. کچر بیرونی هیواد په کلاس لري نو بیا خو دفاعي اساسو ته هم خطر پیدا کېدی شي. عدالت حکومت ته ویلي دي چې د احتجاجي ناسته کې موجود د خلکو خوراک ترسیل دې بند کړي او د دوی بینک کاتی یا اکاونټس دې هم اوتړي. ستر محکمه د احتجاجي ناسته په حق لا د استخباراتي ادارو آی اس آی او آی بی رپورټونو باندې هم ناخوخي خودلې ده او ویلي دي د ادارې ټیک کار نه کوي. آی ایس آی د هیواد یو مضبوطه اداره ده باید چې ټیک کار وکړي. د افرنا اوس د میاشتې درشتمې نېټې پورې ځنډول شوې ده. بلخوا پوز وایند ادارې آی ایس پی آر هم د احتجاجي ناستې باندې بیان جاری کړی دی په کوم کې ویلي شوي دي چې حکومت په دې حق لا چې هر څه فیصله وکړي نو پوز به مني خو باید چې دا معامله په پوره امنه توګه هواره کړی شي. د پوز لخوا د بیان احتجاج کوونکي تحریک لبیک یا رسول الله مشر خادم حسین رضوی هغه مرکې پس راغلی دی په کوم کې یو بارملکي مطبوعاتو ته خادم حسین ویلي دي چې پوز به ځکه د دوی پر ضد کاروای نه کوي ځکه چې دوی هم د پوز دریز مضبوطولو دپاره دلته ناست دي. خادم حسین رضوی وینا وه دا د هیواد دننه معامله ده ځکه به پوز حکومت ته هم دا وایي چې دا مسله د خپله هواره کړي. د پوز وین ادارې آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان زیاتوي ملکی سلامتیا په معامله پوز او حکومت هم په یو پاڼه ولاړ دي. د حکومت لخوا د احتجاجي ناستې پر ضد کاروای نه کولو او پوز لخوا داسې بیان جاری کولو څه وجه کېدی شي د دې ځواب دفاعي څېړنکار بریګیډر ریټایرډ سید نذیر صدا سي ورکوي.
او نو یو کنسپریسي تیری دا دا چې څوک وایي چې دا حکومت تاسو کډیلې کوي چې د دوی ووټ بینک با د دې مکتبه فکر سره خراب شي که د دوی خلاف پولیس اکشن وشي. بل طرف ته وایي چې نه دا د اسټابلیشمنت د طرفه ناست دي او هغوی غواړي چې دا اکشن وشي او آئنده انتخاباتو کې پیمیلن تا یا حکومت کی چی سوک ناستی ہوئی تا دا سی مضبوط ووٹ یا ایشو ہوتا ملاو شی چی آغا ایشو پا انتخابات کی دا یو ذریعہ جوڑا شی. درم طرف تا دیتا گوری چی آیا یو داد ملک دار الخلافہ دا خود طول ملک تا دا طول ملک بدنامی کی گی نو دے بدنامی کی حکومت خود شریک شریک تے. بل طرف تا پا کی سیکیورٹی اداری چکم دی اغم پا کی شریکی دی پا دی چا غویم اکشن ناخ دی.
تحریک لبیک و سنی تحریک لخوا دا احتجاجی ناستا تیرو اتر سروزن روانه دا چې لوجه اسلام آباد او راولپنڈی خار مرکزی سڑکونه تړل شوی دی او روزانا دی دو خارونو تا تک را تک کون کی یو اندازه تر مخه نزده پینزه لکه خلق دی نمتاثره کی گی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، دیور ریڈیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم تحریک نشته تحریک چې نشته چې تر
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سعودي عرب وای دوی بدنن نه د یمن حوثی اغیانو د کنټرول لاندې سیمو ته بند لارې برته پرانیزي چې د غلطه ضرورتمن خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. خو د بشري حقوقو ادارو په دغه باندې هم نیوکې کړې دي او وای د سعودي عرب د لارو بندولو له کبله په یمن کې په لکونو خلک د د خوراکي امدادونو د نشټوالي ترڅنګ د یو شمیر مسلو سره مخ دي. رپورت په تاسو زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ جنگي ائتلاف د کال 2015 راهسې په یمن کې د حوثي اغیانو په ضد عملیات کوي. دغه جنگي ائتلاف د یمن پایتخت سنا کې نړیوال هوایی ډګر یا ایرپورټ په بمونو ویشتلې او یمن ته تلونکي ټولې هوایی ځمکنۍ او سمندري لارې په دې خبره تړلې دي چې ایران یا کمبل هیواد په یمن کې شیعه حوثي اغیانو ته وسله ورنوړي. د سعودي عرب دغه بندیزونو سره په یمن کې نږدې 40 میلیونه خلک د لوږو تندو سره مخ دي او ملګري ملتونه وایي که دغه بندیز زر تر زره ختم نشو نو یمن به د یو لوی نړیوال قحط سره مخ شي. د ملګرو ملتونو او بشري ډلو د بیا بیا غوښتنو وروستو سعودي عرب ویلي دي یمن ته به لارې پرانیزي، خو هغه لارې او بندرونه چې د حوثي اغیانو په ولقه کې دي هغه به بیا هم تړل شوي وي. د امریکې د بارنیو چارو د وزارت ترجمانه هیدر نوورت وای امریکا په یمن کې د بوګنونکو حالاتو نه خبره ده او په دغه نیستمن هیواد کې د تنکی ماشومانو په لوږو تندو اندېښمنه هم.
زبه تاسو ته وایم چې زموږ د یمن په کشاله د سعودي عرب سره په روابط کې یو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دی امریکا د سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري، نو مونږ بحث کوو چې سعودي عرب د خواخوږی په اساس بشري مرستو کې کومک وکړي.
د یمن پایتخت سنا کې ماشومانو او هنرمندانو د ګل په ورځ احتجاجي مظاهرې وکړې او په نړۍ غږ وکړو چې د یمن ولس د قحط نه د بچ کولو په خاطر دی بندې لارې او بندرونه پرانستلی شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا IRC غړی پاولو سیرونوسکی وایس آف امریکا ته په سکایپ ویلی سعودي دی د یمن تړل شوې لارې پرانیزي. اخیری خبره دا ده چې سعودي جنگي ائتلاف ته د امریکې د پوځ ملاتړ ترلاسه دی او هم امریکایي پوځ دوی ته استخباراتي معلومات ورکوي او هم ورلا وسله ورکوي. نو په کار ده چې که سعودي عرب یمن ته تلونکې لارې نه خلاصوي نو امریکا د ورسره پوځي مرستې بندې کړي. په یمن کې د سعودي عرب جنگي ائتلاف او نړیواله ټولنه د شړل شوي صدر عبدالربو منصور هادي ملاتړ کوي او د هغه په ضد پاسېدلي شیعه حوثي یاغیانو په خلاف یې درانه عملیات پیل کړي دي چې تر ټولو غریب عرب هیواد یمن کې یې نږدې 9000 خلک وجلي او په زرګونو نور یې جوبل کړي دي چې پکې ګڼ شمېر د ښځو او ماشومانو هم دی. نړیوال څېړونکي په امریکا نیوکې کوي چې د یمن په کشاله کې د خپل نږدې ملګري سعودي عرب لاس ونیسي، خو امریکا وایي د سعودي عرب سره د یمن په کشاله خبرې کوي او ډېر زر به یوې لوزنامې ته ورسي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.